مشال راډیو دا مهال په خبر کې د ګرمي دولس په کابل کې یلستې بجی دي. په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او پامیر ساحل هر کله کاو په روان خبري غړي کې مو د قبالي ضلع خیبر پختونخوا افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه سره سره شننه تبصرې مرکه او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي. خو دومره د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له پامیر ساحل هم
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ځل بیا له راول پینډي او اسلام آباد د افغانانو پر ایستلو او هیواد ته ستنولو پر پلانونو اندېښنه ښوولې ده. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې په عملیاتو کې د 12 مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنایتونو نړیوال عدالت پر چارواکو او کارکونکو د بندیزونو اجرایوي فرمان لاسلیک کړی دی. بشپړ خبرونه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR یو ځل بیا له راول پینډي او اسلام آباد د افغانانو پر ایستلو او هیواد ته پر احتمالي ستنولو اندېښنه ښوولې ده. په اسلام آباد کې د UNHCR ویاند قیصر خان پردي پرون مشال راډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت له هغو ښارونو څخه افغانانو ته د وتلو لپاره خورا کم وخت ورکړی دی.
موږ دا تشویش کوو یو خدای دی چې خلک د ډیر مودې نه چې کوم وسیګي ظاهر ده چې هغه دومره زر نشي کوي چې دلته نه اسلام آباد نه یاد پینډې نه لاړ شي ځکه چې دلته روزګار دي دلته کې دا هوی ماشومان سبق وایي. نو په کار دی چې حکومت دې لپاره یو ټایم فریم دغه کې په دې کې داسې خلک شته دي چې هغه بیرته افغانستان ته واپس نشي تللی.
UNHCR او د مهاجرت نړیوال سازمان تر دې مخکې هم د پاکستان پر پریکړه انتقاد کړی وو او ویلي ول چې د افغانانو هیواد ته ستنولې ژوند له خطر سره مخامخول شي. د پاکستان حکومت د جنوري په پای کې په یو فرمان کې پر راول پینډي او اسلام آباد کې میشتو افغانانو ته د مارچ تر پایه د هغو خارونو د پریښودو امر وکړ. حکومت دا راز پلان لري چې د افغان تابعیت یا سیټیزن کارډونو لرونکي هم افغانستان ته ولېږدوي. هغه کارډونه د پاکستان د وګړو د نوملیکنې، شناختي کارډونو او نورو اسنادو ادارې یا نادرا افغانانو ته ورکړی ول. د پاکستان حکومت د 2023 زیږیز کال له نومبر راهیسې تر 8 لک زیات افغانان هیواد ته ستانه کړي دي. د خیبر پښتونخوا د کورمې شیعه او سنی مشرانو په کواټ کې په جرګه کې د سولې موافقې پر عملي کولو بحث کړی دی. د پرونی جرګې ګډونوالو بیګا مشال راډیو ته ویل چې دواړو خواوو د جنوري پر لومړۍ د شوې موافقې پر هغو نکاتو خبرې وکړې چې لا نه دي عملي شوي. د سنیانو یو مشر ملک حاجی سلیم خان او رکزی وای تر وسه له سیمې څخه د وسلو د ټولولو عمل نه دی پیل شوی او دا چې حکومت لا د تیر کال په تاوتریخوالي کې د بګن بازار او کورونو د بیا دانې لپاره اعلان کړي 80 کروڑ روپۍ ندی ورکړي. د شیعاګانو یو مشر سید رضا حسین بیگا مشال راډیو ته ویل چې د سولې په موافقه کې د مورچو تړ رنگولو او وسلو ټولولو مخکې د کورمې د تړلو لارو د بیا پرانیستو خبره شوې وه. د ویل چې د لارو بندېدو د پاړچینار خلک زخت اغیزمن کړي دي او هلته د ورځنی استعمال شیانو کمښت دی. خو د سرکاري جرګې یو غړی حاجی عزت ګل وایي چې د موافقې د ټولو خو عملی کولو ته ژمن دی. البته زیاتوي چې د دې لپاره لومړی یو داسې تګلار جوړوي چې دواړو خواو ته د منلو وړ وي. په نومبر کې د کورمې په بګن کې د مسافر لیږدونکو گاډو پر کاروان تر خونړۍ حملې وروسته فرقې ځین خطې پیل شوې. په جنوري کې دواړو خواو د حکومت په منځګړتوب د سولې موافقه وکړه خو پر دې سربېره حالات ترنګلی دي. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د 1200 مشکوکو وسلوالو د وژنې دا وکړه. د پوځ د عامه اړیکو دفتر ISPR پرون په بیان کې ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د فبروري پر 15 او 16 په اسنخیلو کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات وکړل چې پکې د نخته پر مهال یو امنیتي سرتیری هم وژل شو. ISPR دا نه دی ویلي چې وژل شوی او مشکوکو وسلوالو لکومې ډلې سره تړاو درلود. مشال رادیو په خپلواکه توګه د پوځ داوا نشي تاییدولی او وسلوالو هم لا پاړه سن دی ویلي. د پاکستان پوځ وخت په وخت د استخباراتي معلوماتو پر اساس په عملیاتو او نښتو کې د مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوی کوي. پوځ د جنوري پر 13 د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان او شمالي وزیرستان کې په عملیاتو کې د 100 مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې وه. او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا او اسرائیلو په اړه د پلټنو پیلولو پر سر د جنایتونو نړیوال عدالت پر چارواکو د بندیزونو لګولو اجرایوي فرمان لاسلیک کړی دی. ټرمپ په فرمان کې ویلي دي چې د نیدرلینډز په هیګ کې عدالت په هغو غیر قانوني او بې اساسه فعالیتونو بوخت دی چې امریکا او د هغه هیواد نږدې ملګری اسرائیل هدف ګرځوي. نوموړي په پرونی فرمان کې ویلي دي چې د عدالت کړنې یو خطرناک مثال جوړوي او د امریکا د پوځ د غړو په ګډون د هغه هیواد وسنی او پخوانی کارکونکي مستقیما له خطر سره مخامخوي. په فرمان کې په غزې کې د فلسطینیانو پر وړاندې د اقداماتو پر سر د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د نیولو امر او د عدالت د هغو وروستیو کړنو یادونه شوې چې د امریکایي پوځ غړي په خطر کې اچوي. په فرمان کې راغلی چې امریکا او اسرائیل د جنایتونو نړیوال عدالت غړي نه دي. هغه فرمان د عدالت پر چارواکو، کارکونکو او د هغوی د کورنۍ پر غړو امریکا ته پر داخلېدو بندیز لګوي او په هغه هیواد کې شتمنۍ کنګلوي. د جنایتونو نړیوال عدالت د تیر کال په نومبر کې د نتنیاهو، د اسرائیلو د دفاع وزیر یواف ګلانت او د حماس د نظامی مشر محمد زیف د نیولو امر کړی و. اسرائیل وایي چې زیف وژل شوی دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله بولي. د خبرونو پای
خبرونه بل مشال اړې وورېدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. کچره سره روانې غړې تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واورې. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې له راولپنډۍ او اسلام آباد د افغانانو پر ایستلو اندېښنه څرګنده کړې ده او په پاکستان کې د کډوالو استازو ویلي چې حکومت دې ورته د دوو یا دریو میاشتو ورکولو پر ځای هغه ځواب ورکړي.
کومنګ نه پریدي دلته دا درې میاشتې او څلور میاشتې داسې بانی کوي او موږ خپل ژوند کولو ته نه پریدي. موږ دې مستقیما جواب کړي.
دا عوامل اشتلګون صوبایي مشر میا افتخار حسین له حکومت غوښتي چې په خیبر پختونخوا کې د امنیت لپاره د ترهګرۍ ضد قامي تګلار عملي کړي. د مومندو د بایزې په الزی غر کې لګیدلې اور په څلورم ورځ هم نه دی وژل شوی او د سیمې اوسیدونکو وای چې د قیمتي ځنګل غنی ونی سوځیدلې دي.
زمنګ د ساخیل او د موساخیل او د بابازی د دې علاقې کوم د غونډې د غکل د اوسې زله.
او د شمال نورستان سوداګر وایي چې حکومت د غلام خان په بندر د گاډو بارولو او ورسخه د مال خطه کولو اجازه ورکړي ځکه چې کاروبار یې سخت اغیزمن شوی دی.
تیمیش مولینا په منډې شې ورستښول په کروڑاوې نقصانینه دي خلک بیروزګار دي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره. مشال رادیو ته تاسو غواګی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر له راولپنډۍ او اسلام آباد د افغانانو پر ایستلو اندېښنه خولې ده. د مهاجرت نړیوال سازمان هم ویلي دي چې د اسلام آباد پریکړه افغانستان ته په ستنېدو د افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ ولې شي. افغان کډوال وای نشي کولی چې سمدستي خپل کارونه، کورونه او د بچو تعلیم پریږدي او کډی بار کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت افغانانو ته ویلي چې د مارچ تر پایه دي له اسلام آباد او راولپنډۍ اوزي. حکومت دا راس پلان لري چې د افغان تابعیت یا سټیزن کارډ لرونکو هم خپل هیواد ته ولېږدوي. نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال ادارې یو ان ایچ آر او د مهاجرت نړیوال سازمان د پاکستان حکومت په هغه پریکړه اندېښنې څرګندې کړې چې ګڼې ټول افغان کډوال دي د سرخر، اسلام آباد او پنډۍ نه تر مارچ میاشت وځي. د غرنګ پی او آر کارډونه لرونکي دي د پاکستان نورو ښارونو تر دیرشم جون وځي کني بیا به حکومت وباسي او د افغان سټیزن کارډ لرونکو پر ضد هو وړاندې نه د خپل هیواد ته د لیږدولو عمل روان دی. یو ان ایچ آر او آی او ایم د پاکستان حکومت ته غوښتنه کوي چې د بشر حقوقو او د کډوالو د قانوني حیثیت ته پام وساتل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان پاکستان کې بیان قیصر افریدی په دې باب له مشال لیډو ته د فبروري پښ په غم وايي.
موږ د تشويش کوو چې یو خدای چې خلک د ډیر مودین چې کوم وسیګي ظاهر د چاغه دومره زر نشي کوي چې دلته نه اسلام آباد نه یاد پینډي نظر لږ شي چې دلته روزګار دي دلته کې دا وي ماشومان سبق وي. نو په کار دي چې حکومت د دې لپاره یو ټایم فریم دغه کې په دې کې داسې خلک شته چې هغه بیرته افغانستان ته واپس نشي تل چې هغه میوزیشنز دي جرنالیز افغانستان دی ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ دی ریلیجس مائنورٹیز دی ایتھنک مائنورٹیز دی یا یواز زنان دی چې تیر حکومتونو سره کار کړی یا نور داسې خلک دي چې هغه دا غنی کوي بیرته افغانستان ته لاړ شي دا وی ژوند ته خطر کې دي شي په دې والی سره د یونی سی آر په 2021 کې هم یو ایڈوایزری جاری کړی او ټول هیوادونو ته ویلیو چې کوم افغانان چې هغه د افغانستان نه وتی دي نو باید چې هغه بیرته افغانستان ته ونه لګیږي
تیر کال نومبر میاش په اخر لسیزه کې هم د پاکستان کورونا چارو وزیر ویلیو چې بی اسناد او کډوال نشي کولای چې اسلام آباد کې پاتې شي نو په نتیجه کې پسونو افغان کډوال نیول شي وو او د یونی سی آر شمیرو تر مخه 800 افغانان افغانستان ته بیرته واپس لګول شي وو چې پکې اسناد لرونکي نارینه زنانه او ماشومان هم شامل وو په پیښور کې میشت افغان کډوالو د شورا غړي سید اغا مشال لیړو ته وای چې د کلو نراسي اسلام آباد پنده کې افغان کډوال سره د اسنادو میشتي روزګارون لري استوګن لري او د بچو سبقونه دي نو سرن کول شي چې سمدستي د هر څه پریګ دي
چې د سلوي کال په اسلام آباد کې کرکړي دي او غیدل ته سرمایه گذاري کړي دا کورونا میشتي عدد چې وی دي او د دې خارون نه وباسي او څوک افغانستان ته شړي نو د زمنګ دا ایرم دا چې دا معاملې به کې پیګه تم راغځي ځان ته پنده اسلام آباد نه دي نو کومنګ نه پری دي دلته دا درې میشتي او سلور میشتي دا چې باني کوي او د منګ خپل ژوند کول ته نه پری دي منګ مستقیما جواب کی چې منګ انشار دې منګ ته دې په دې چې جوګان او نور ته پندونه ورکي هغه دې منګ ترا کی فیکا زر روپي چې منګ هغه دې ته تشویق او ټول جی چې لک پندو ته زیات کین یو ماجر هم نه پاتې کیږي
په اسلام آباد کې روزګار کونکي وایي چې زیاتره روزګار د دوی افغانانو سره وي خو ولې کله نه چې حکومت د دوی د واپسې خبرې وکړي نو هر څه پټه پودريږي او غټ شمیره کې تر پاکستانیان هم غیزمن شي د اسلام آباد په میوه او سبزی منډه کې روزګار کونکي جمیل دورانی په دې باب لوي
د فروټ منډي سبزی منډي اسلام آباد کم اړتیان دي نو د دې په روزګار باندې ډېر اثرات پرې وتی دي ولې چې دغه خلک راځي سار وختي د دلته مالونه خلی د دیاړیانې کوي د مزدوریانې کوي رډې لګي د کې رجستر خلک هم شته خو دغه یو خوف او حراس د دې په جړ کې دي چې یاره اعلان خوشو دی اسنه چې ما دې ټي نه اوچت نه کی ما په لار اوچت نه کی انویسټمنټ کم دی نو هغه هم افغانانو ډېر زیات تلته کې کړي دي نو بپاریان حضرات پکې دي ډرایوران حضرات پکې دي د افغانستان نه کمې ټریلې راځي کم گاڑی راځي نو دغه شان هغه هم ډرایوران حضرات هم بس په دې خوف او حراس کې چې یاره مطلب زه ناستم دی ځکه اسنه چې سمسله را ته پی خنه شي ما پکې څوک اوچت نه کی
کال 2020 کې په افغانستان کې سیاسي بدلون وروسته شپږ لک افغان وګړي پاکستان ته راغلي چې غټه شمیره کې په خیبر پښتونخوا او بیا بلوچستان صوبه کې هم دي او پنده اسلام آباد ته هم تللی دي یونیسیر وایي 13 سلویختو کالو راسي پاکستان د افغان کډوالو په خړول ملمستیا کړي او باید دا ملمستیا دوامدار وساتي د نوړاندې پاکستان تر 1.4 میلیونه زیاتو قانوني افغان کډوالو ته د 2025 کال د جون 1 نیټې پورې پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړې وه شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم
مشال لته تاسو غوږی په کوټ کې د کورمی د شیا او سنی مشرانو ترمنځ یو جرګه شوی چې پکې د جنوري د لومړۍ نیټې د سولې موافقه پر پاتې برخو بحث شوی دی د سنیانو مشران وای تر اوسه لسمی د وسلو ټولولو عمل نه دی پیل شوی او شیاګان وای چې تر هر څه مخ کې دی تړلې لارې بیا پرانستل شي د سرکاري جرګې یو غړي تر پرونی ناستې وروسته مشال لته ویل چې د موافقه ټولي برخي عملی کوي او د دې لپاره یو داسې کړنلار جوړوي چې دوړو خاوته د منلو وړوي نور تفصيل تاریخ اورګ زیرا کوي
په کوهاټ کې د کورمې شیاسونی مشرانو ترمن د امن موعده پاتې شکونه عملی کولو په خاطر یوزل بیا جرګه شوه د سنیانو ملک حاجی سلیم خان اورګزی مشال لوډیو ته پر شپږم فروری ویلي د یوې میاش په موده کې د موعده لمخې د اسلحه راټولولو عمل سرته رسول وو خو تر اوسه پر هغه کار نه دی پیل شوی چې دا خبره د زیارت پورز د جرګې پر وړاندې خودلی دا اورګ زیاتوی د جرګی مخې ته په بغند د شیوی يرغل پر وخت اوړیدلو نقصانونو ازاله د کېدلو خبره هم راوړی دا
بازار کې دوکانونه غټ تعداد کې په سهورو تعداد کې غصوی دي دوکانونه او کورونه سوی دي خلکونه ډیسپلیس سوی دي نو هغه د پاره مو ډیر یعنی شدت سره اهل سناتو دا مطالبه وکړه هغه ته 60 کروڑ روپی راغلی دي 70 کروڑه هغه 70 کروڑ روپی حکومت دی هغه په کور دادې سبګن خلکو ته حواله شي څه د بګن صفوشي جوړ شي دکانونه جوړ شي کورونه جوړ شي خلک دې ته آماده شي څنګه راشي
د کورمې شېسونی مشرانو ترمن د جرګو سلسله یو ځل بیا تر هغه شروع شوه چې د کوهاټ پر سیمه امن معاهده تر کې دلو موجود لا سلونی مو میاشتو بند لارې خلاصې شوي او نه په 15 ورځو کې د اسلحه راټولولو لپاره یو لای عمل جوړ کړی شو کڅو هم په سیمه کې د معاهده لمخې د بنکرو پړنګولو کار روان دی خو هغه حمل هم د مقامی مشرانو تر مخه ډیر په سستۍ دی د شیاګانو مشر سید رضا حسین مشال لډیو ته د جمعې پښپو ویلي په معاهده کې تر بنکرو پړنګولو او اسلحه راټولولو مخکې د سیمې لارې خلاصولو خبره شوې خو تر اوسه په دغه لړ کې ګامونه نه دی اوچت شوي حسین زیاتوي دا مانی چې حکومت د مالک دونکو قافلې بولي خو پر دغه د دوی د تګ راتک او نور ستونزې نه حل کیږي
تیلو کمای دی هر څه کمای دی څه کله داش وینه او سرکور نشي پر کولای یو مسافرون دي چې هغه په پېښور کې په نورو لکو کې پر ایسانو کې چې هغه اوسه پوری پوتی دي هغه پر چینات نشي تللې او پر چینور کې څوک مسافرون دي هغه پېښور ته نشي تللې بهر ملکو ته نشي تللې څه دا شونه مکمل نوي شوي او پر چینور بازار ډاک نوي شوي شوی خو د نوښته ایا دا مناسب دی چې بیا دی باندې وصلې ولا خبره مو مخته کو
بل خو د سرکاري جرګې غړې حاجی عزت ګل مشال لډیو ته ویلي کڅو هم سنیانو د موقف ته چلاري نه دی تړلې خو پر مندوري سیمه لا یوې نیمې میاشتې د وتزو قبلې روان احتجاج د ټل پړچنا سړک خلاصولو ته مسله پیدا کړې کول وای د احتجاج کوونکو بنیادی غوښتنه دا ده چې پر بګن سیمه د يرغل پر وخت اوریدل نقصانونو ازاله دي وشي چې د هغې لپاره حکومت د 10 کروڑ روپو اعلان کړي حاجی عزت ګل زیاتوي تر سوچي لارې په بشپړ توګه نه خلاصيږي حکومت کانوایانې د بوتلو په ذریعہ د خوراک څکاک او نور ضرورتونه پوره کوي د جرګې غړې دا هم وایي لکه څنګه چې بنکورو پړنګولو کار شروع دی هم د غرنګ به اسلحه راټولولو شک هم عملي کوي خو غواړي چې یو داسې لایې عمل ورته جوړ کړي چې فارکینو ته قابل قبول وي کورما یو داسې سیمه ده چیرته کې شیاګان او سنیان په ګډه پاتې کیږي او هغلته لا یوې نیمې میاشتې راهیسې د ځمکو او پر داسې نورو شخړو د هغوی ترمنځ حالت خراب دي په سیمه کې پر مسافرو د بریدونو او تر جګړو پس حکومت فریکین په کوهاټ کې کېنول او د هغوی ترمنځ د جنوري پر اولنی نیټه یو امن معاهده وکړله کچو هم په هغه معاهده کې فریکینو 44 مختلف نکات منلي خو تر اوسه د سیمې امنیت په پوره ډول ندی بحال شوه تاریخ ورکسه مشال ریڈیو پی خبر
مشال ریڈیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا
مشال ریڈیو تاسو غواګی دا وامی نشتلگون صوبائی مشر میا افتخار حسین ویلی دی چې دا پختونو پر سیمو د مفادات او جنگ مسلط تی نو موڑی پون په کوارت کې د عدم تشدد د فلسفي لاروی باچا خان او د غوند پخوانی مشر ولی خان د تلین غونډی ته په وینا کې ویل چې ریاست باید د ترهګری پر ضد ملي تګلارا یا نېشنل اکشن پلان په بشپړ ډول عملی کړي د خیبر پختونخوا او پاکستان حکومتونو لا د نوموړي د سرګندونو په خبرګون کې سندي ویلي خو تر دې مخکې ټینګار کړی دی چې به له توپیره د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد هدفي عملیات کوي او په سیمه کې امنیت او د نېشنل اکشن پلان عملي کولو ته ژمن دي نور تفصیل ممتاز بنګر شاه کوي
دا عوامي نشلګون صوبایي مشر می ابتخار حسین ویلي د پښتنو په سیمه د مفاداتو جنگ مسلط شوه ځنې قوتونو په بیلابیل طریقو په خیبر پښتونخوا کې ناامني خوره کړې او په سیمه کې د ترهګری پیخي زیات شوه نوموړي د فبرورۍ په شپږمه په کوهاټ کې د خان عبدالغفر خان او د خان عبدالولي خان د تلین په مناسبت جوړې شوې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې حکومت د خو او بد وسلوالو ترمنځ باید توپیر ونه کړي د دوی ګوند به د وسلوالو ضد عملیاتو او مذاکراتو مخه لفت کوي باید چې په هیواد کې د نېشنل اکشن پلان بشپړا عملی شي
اره به عمل چلیږي چې دلته په راین باندې عمل کیږي دلته به اړه ادارې د عین دلان د خپل د اختیار کې خپل کار کوي یو ادارې په خپل کې مداخله نه کوي خارجه پالیسی به بدلی اندرونی پالیسی به بدلی او دې چې وایي چې د شتګردې خاتمه کوم نو بیا په شتګر کې ګډه به نشتا دا نه چې ستا سره د شتګردې کې نو خره او چې بل سره کې نه د شتګر د شتګردې کسپاره
کړه پرځه د سر رکو ورغړیو دې چې کوم نه ختمول غواړي. نو موري خپل وینا کې وویل کور مزلی په شمول د خبر پښتونخوا په نورو سیمو کې نه امني زیاته شوی چې د دې تر شا ولاړ قوتونه غواړي چې د یادو سیمو نه خلک یو اړ بیا کډې وکړي.
دا هغه چوجان ګول چې د چاته د کور مزه خاورې ضرورت دې انسانانو نه هغه ته نه شی په کار دی نو سوري په کار دی هغه بېمانه دې ترغل دی هغه ته تشه ځمکه په کار ده شی سوري به جنګیږي دوی به شهیدان شي او چې کوم پاتې شي نو هغوی به کډو کړي کورم به خالي شي بس د کار د دشمن کور کار پورښ ای زما ملګرو په هغه دي کې دا فرقه وارانه فسادات نه دي دا اراده تن په دې پیسې لګېدلې دي شیه سوري چې ورورولي کوي
دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا په جنوبي او قبایلي ضلعو کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې. اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په نوم د سولې د مطالعاتو یوې څېړنیزې ادارې په خپل کلنیز رپورټ کې ویلي په هیواد کې کال 2023 کې 1,025 کسان په وسلوالو بریدونو کې وژل شوي. په تیرو کلونو کې خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو بریدونو ضد احتجاجي مظاهرې غونډې او جرګې شوي او له حکومت یې د امنیت غوښتنه کړې ده. بلخوا د خیبر پښتونخوا او د پاکستان حکومتونو تر څنګ د پوځ د عامه اړیکو ادارې ISPR هم بیا بیا ویلي چې د ترهګرۍ ضد مبارزې ته ژمن دي او په دې لړ کې اقداماتو ته دوام ورکړی. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د مشال ریډیو خبرونې د سهار له 3 تر 6 بجو په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز، د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو په لنډو صفو 2,110، 14,500، 15,515 او 15,880 کیلو هرتز، او د ماخام له 6 تر 9، د ماسخوتن له 9 تر 10 او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز اوریدل شي.
مشال لري تاسو غوږی د مومندو د بازیو په غره الیزی کې لګیدلې اور په څلورم ورځ هم نه دی وژل شوی. ځای اوسیدونکي وای چې اور د ځنګل لوی برخه سوځولې ده. دوی نن مشال لري ویل چې دا د مومندو یوازنې غر دی چې پکې نختر او نورو قیمتي ونو ځنګل دی. دا سیم اوسیدونکي وای چې حکومت هلته د وسلوالو د موجودیت لوجه کارکونکي نه دی استولي او ځای خلک د اور وژلو هڅه کوي. د مومندو ځلې تنظیمي او مرستندوی او ژغورنې چارو اداري ریسکیو یو دوه چارواکو پر دې موضوع له مشال رادیو سره له خبرو ډډه وکړه. تفصیل د شانواز ترغزې پر رپورټ کې ور.
د مومندو په سرحدي سیمه الزی غر کې لګیدلې اور لا هم نه دی مړ شوی. دغه اور د فروری په دریمه لګیدلې چې د مومندو تر ټولو زیات شین واورین او ځنګلي غر الزی پکې سوځي. د حکومت لخوا د اور د مړ کولو څه بندوبست نه دی شوی. دغه سیمه اوسیدونکو او قومي مشر ملک سنوبر مومن مشهد رډو ته ویل دوی چې کله د خدمات ورکول ادارو سره خبرې وکړې نو ورته ویل شو هغه سیمه کې د امنیت وضع داسې نه ده چې د اور د ملکول لپاره ورشي.
اداغینه په شمشا کې د اور لګیدلې د شمشا نه دسی بره وخت په ډبرځه باندې دی خو الیزه دی بل سیټ تر تاو شو. نو زمنګ د ساخیل او د مساخیل او د بابازی د دې علاقه چې کم د غونډې د غکل د اوسې زله نو موږ اوس قومي خلک د غکل د راغون کړل اعلانو نه موږ لږه په زیبان دیو هغه خلک موخي جوول خلک ځنګل کې اور لګیدلې دي. نو ځنګل اور لګ ډیر سختي
د ډیورن کر خطه تیرمه د غسیمه کې تیر کړ په دسمبر کې په زینو سیمه کې وسلواله ښکار شو. هغه د پیښور د ډیویژن کمشنر ریاض محسود په خبره وسلواله شتون درلود او حکومت په ضد عملیاتو کول او منصوبه هم لرله. تر هغه وروسته د غسیمه کې وخت په وخت عسکري ځواکونه لخوا د وسلواله ضد عملیات هم شوي. د خوایزو وسیدونکو تفسیر مومن مشاد رډو توای په سیمه کې تر ټولو خپل او شین غرد الیزیو هغه تلهم ځنګلي ځناور شته او داسې ښکاری چې د دې اور سره بنې وازه ځنګلي بلکې ځناور هم رشي وي.
د ضلع مومن واحد غرد چې په دې کې نختر ولړ دی خونان دی کې او چیناران پکې ولړ دی هغه مکمل تور باندې وسو کم چې دلته ځنګلي ځناور دی یا ورشو دا هغه مکمل وسوله او اوسه پوری نه حکومت نه ریسکیو والا د دې مخنیوي وکونو غوورم دغه شان بل دي.
د مومند ضلع انتظامی او ریسکیو یو ورس دوبش خو دغه اور مړکولو په حواله د خبرو کولو ډډه وکړه. خو د انتظامی په خبره هغه ته د امنیت ستونزې شته. له هغه وروسته مو د خوایزی او بایزی تحصیل بلدیاتی ناظم بسم الله جان سره خبره وکړي.
زما خو بیگا د 1122 سره رابطه شوی او اوس مې سره رابطه شوی او سار بیا نو ماته وی چې رمنګ ته اجازه نه ملاو شوی چې اجازه ملاو شي زمنګ ګاډي او بس فایر بریګیډ ور تیار ولاړ دي. نو
د ملک سنوبر مومن په خبره له پرونی عام خلک ورغلي او د اور د ملکولو کوششونه شروع کړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشالو ته تاسې غوږی. د شمالي وزیرستان سوداګرو له حکومت غوښتي چې پر غلام خان بندر دی ورته د لاریو بارولو او ورسخه د مال خطه کولو اجازه ورکړي، ځکه چې د دوی اقتصاد ورسره تړلی دی. د سوداګرو او ترانسپورټرانو د ټولنو مشرانو پرون په میرامشاه کې خبري غونډې ته ویل چې وس چې له افغانستانه مالونه مستقیم پنجاب ته لیږدول کیږي نو په شمالي وزیرستان کې منډي شاړې پرتې دي او خلک بیروزګار شوي دي. د شمال وزیرستان انتظامی مشر وای چې پر غلام خان بندر ورست تربلی اسانتیاوی ذاتیږي او په هغه ضلع کې هم د کاروبار خکولو هڅه کوي. نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان سوداګرو اتحادیه لا انتظامی او فوز نغوختی چې غلام خان بندر باندې افغانستان نه راتلونکو ګاډو لوډ ان لوډ دی وزیرستان کې دنه نکیږي. د فروری پښپګمه میرامشاه پریس کلب کې خبري غونډه کې د اتحادیه مشرانو وویل چې افغانستان ملبردار ګاډي نیغ د پاکستان نورو شهرونو تازي. میرامشاه میرلی کې د وړاندې پشان لوډ ان لوډ نشته نو د سیمه کاروبار غزمن شوي، منډیې یې شاړې شوي او ځوانان دهاړي مزدوران بیروزګاره شوي. د شمالي وزیرستان ترانسپورت یونین صدر سید رحمان وویل د غلام خان بندر سہولتونه دې زیات شي، تجارت ته نور پراخ کړل شي.
تیمیش مولینا په منډیې شي ورستښول په کروڑاوې نقصانینه دي، خلک بیروزګاره دي. همیش مطالبه دادو چې دا ګاډي دا کیز و پنجاب ته چې دغه د باندې شي چې څنګه په وزیرستان شي مخشې لوډینګ ان لوډینګ کې دا هغه شاید شي شي تر هم هغه ترانزیت لیار دو هغه ته ار قسم سوالات شته. د میج د ګلم خون په بارډر باندې هغه سہولتي نه دلا نشته.
د میرامشاه تاجرانو اتحادیه غړی منصور داوډ مشال ریډیو ته وویل نن په میرامشاه کې د غلام خان تجارت لوډ ان لوډ نشته.
چسم را د نارت وزیرستان ټریډرون دی، تاجر برادری دو یونین ول دی، ډیر ورون دی او مزدور طبقه دو د په مشترک باندې نن پریس کانفرنس وکړلو. سیول انتظامی او عسکري انتظامی ته د دوی سره ته مشدا پیل وکړلو چې په نارت وزیرستان باندې زربیازه به پرشن تر شوی دی. میش هیڅ روزګار نشته، مشته د روزګار بڑاو کو او چې د کیم د افغاني ګاډي د پر د ټریډ کولو کړی دا چې د لوډنګ الوډینګ دی په نارت وزیرستان باندې شی او 40-50,000 نوجوانون دغه سه بیروزګار ګرځي.
د تاجرانو دغه غوښتنې په جواب کې د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې غلام خان ترانزیت ورستر بلا په خکول روان دي. افغانستان نتلونکي یا هلتنه راتلونکي د ترانزیت ګاډي قانون تر مخه هر شهر ته تللی شي او ورته مخصوص کارډونه هم ورکړل شوی چې تجارت کې خنډ نه وي. البته وزیرستان کې دننه د مالونو لوډ ان لوډ تر څه حد کېږي پوره هڅه روانه ده چې د غلطه د ګاډو لوډ ان لوډ نور هم سه واشي چې ځایي منډیې یا بادې شي او ځایي خلکو ته د روزګار ډېرې موقع برابرې شي. غلام خان بندر د زربیازه بملیاتو پس 2013 کال نه بیرته بحال شوه چې د پاکستان، افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ په تجارت کیږي او د پاکستان نورو بندرونو په پرتله تر ټولو نږدې لار بلل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
مشال د تاسې غوږی په پیښور کې د غرمې دولس نیم بجې شوې دي. پامیر ساحل هم را سره په سټوډیو کې ناست دي. نو له هغه نه د خبرونو لنډې زورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو انسیار یو ځل بیا له راول پینډې او اسلام آباد د افغانانو پر ایستلو او هیواد ته پر احتمالي ستنولو اندېښنه ښوولې ده. په اسلام آباد کې د یونیسیار وایند قیصر خان اپریدی پرون مشال راډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت له هغو ښارونو څخه افغانانو ته د وتلو لپاره خورا کم وخت ورکړی دی. د پاکستان حکومت د جنوري په پای کې په یو فرمان کې پر راول پینډې او اسلام آباد کې میشتو افغانانو ته د مارچ تر پایه د هغو ښارونو د پریښودو امر وکړ. حکومت دا راز پلان لري چې د افغان تابعیت یا سیټیزن کارډونو لرونکي هم افغانستان ته ولېږدوي. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د 1200 مشکوکو وسلوالو د وژنې دا وکړه ده. د پوځ د اماړیکو دفتر ISPR پرون په بیان کې ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د فبروري پر 15 او 16 په حسن خیلو کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات وکړل. پوځ وایي د عملیاتو پر مهال پنخته کې 12 مشکوکو وسلوالو او یو امنیتي سرتیری وژل شول. ISPR دا نه دی ویلي چې وژل شوی کسانو په کومې ډلې پورې تړاو درلود. مشال رادیو په خپلواک توګه د پوځ داوه نشي تاییدولی او وسلوالو هم لا پاره څنګه دی ویلي. د خیبر پختونخوا د کورمې شیعه او سنی مشرانو په کوارټ کې په جرګه کې د سولې موافقه پر عملي کولو باس کړی دی. د سنیانو یو مشر ملک حاجی سلیم خان او رکزای وای تر وسه لسیمې څخه د وسلو د ټولولو عمل نه دی پیل شوی. د شیعهګانو یو مشر سید رضا حسین بیگا مشال راډیو ته ویل چې د سولې په موافقه کې د مورچو تر ډنګولو او وسلو ټولولو مخکې د کورمې د تړلو لارو د بیا پرانیستو خبره شوې وه. خو د سرکاري جرګې یو غړی حاجی عزت کول وای چې د موافقه د ټولو برخو عملي کولو ته ژمن دی. په کورمه کې له څو میاشتو راهیسې د خراب وضعیت له وجې لارې تړلې دي. او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا او اسرایلو په اړه د پلټنو پیلولو پر سر د جنایتونو نړیوال عدالت پر چارواکو د بندیزونو لګولو اجرایوي فرمان لاسلیک کړی دی. ټرمپ په فرمان کې ویلي دي چې د نیدرلینډز په هیګ کې عدالت په هغو غیر قانوني او بې اساسه فعالیتونو بوخت دی چې امریکا او د هغه هیواد نږدې ملګری اسرائیل هدف ګرځوي. هغه فرمان د عدالت پر چارواکو کارکونکو او د هغوی د کورنیو پر غړو امریکا ته پر داخلېدو بندیز لګوي او په هغه هیواد کې شتمنۍ کنګلوي. د جنایتونو نړیوال عدالت د تیر کال په نومبر کې د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو، د اسرائیلو د دفاع وزیر یواف ګلانت او د حماس د نظامی مشر محمد زیف د نیولو امر کړی وو. امریکا او اروپای ټولنه حماس یو ترهګر ډله بولي.
د خبرونو لنډیز بول پامیر ساحل واوریدلو. ساسو پام د نور رپورټونو په لور هم راګرځوم او تاسو لپاره نړیوال موضوع هم باندې یو څو رپورټونه لرو. زو د اوکراین جګړې ته فرانسې اوکراین ته میراج $2,000 جنگي الوتکې سپارلې دي. تر اوسه کیف ته دا ورکړل شو الوتکو شمیر معلوم نه دی، خو اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي دي چې له دې سره به د هیواد امنیت لا ټینګ شي. فرانسې دا اقدام په داسې مهال کړی چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای رسولو په تکل کې دی. فرید اسیال د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې د راپور مهمې برخې دروي.
فرانسې د اوکراین د دفاعي ځواک د پیاوړتیا لپاره د هیواد ته د میراج جنگي الوتکې سپارلې دي. د فرانسې د دفاع وزیر د فبروري په شپږمه پر خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر لیکلی د میراج جنگي الوتکې مو نن سهار اوکراین ته سپارلې دي، خو هغه په دې اړه چې څومره جنگي الوتکې اوکراین ته سپارل شوي جزئیات نه دی ورکړي. هغه وړاندې ویلي په فرانسې کې په څو وروستیو میاشتو کې روزل شوي اوکراینی پیلوټان به په دې الوتکو سره وکړای شي د اوکراین د فضا دفاع وکړي. دا روان 2015 کال په پیل کې پاریس اعلان کړی و چې اوکراین ته به د میراج 2000 جنگي الوتکې ورکوي څو وکړای شي د روسیې د هغو توغندیزو بریدونو مخه ونیسي چې د دې هیواد برېښنایي تاسیسات په نخه کوي. دغه الوتکې له هوا ځمکې ته د توغندیو او د برېښنایي جګړې په وړاندې د تدابیرو په سیستمونو سره سمبالې دي. اوکراین له اوږدې مودې راهیسې هڅه کوي له خپلو لویدیځو متحدانو پرمختللې جنگي الوتکې تکه ترلاسه او د روسیې د هوایي بریدونو مخه پرې ډب کړي. په 2023 کال کې شمیر لویدیځو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو له موافقې وروسته د 2023 کال په اگست کې اوکراین ته د F-14 جنگي الوتکې ورکړې وې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی کیف ته د فرانسې له میراج جنگي الوتکو له رسیدو وروسته ویلي دا د اوکراین د امنیت د ټینګښت لپاره یو بلګام دی. اوکراین ته د فرانسې د جنگي الوتکې په داسې حال کې رسیږي چې روسیه هڅه کوي د اوکراینی سرتیرو دفاعي کرخې کړي. بل پلاو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ هڅه کوي د روسیا او اوکراین ترمنځ جګړه پای ته ورسوي. د روانې فبروري 5 د اوکراین د جګړې 3 کاله پوره کیږي.
خبر که ده هر زیوی، حالات که هر ڈولوی، مشالیڈو بے طرفا، تایید شوی، کرا او لومړی لاس معلومات درکوی. لمشال سر اوسی، لخبری نړۍ سره پاتې شئی.
مشال ته تاسې غوږی، تاسې کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام، همداراز په فیسبوک، په ټویټر چې اوس ورته ایکس ویل کیږي، د هغې انسټاګرام او یوټیوب د لارې تاسې ویډیوګانې هم کتلی شئ. اونیز خبرونې تاسې د مشال رادیو په پاڼه باندې لاندې برخه کې تاسې په تکراری باڼه باندې هم اوریدل شي. ساسې پام یو بل نړیوال موضوع په لور راګرځوم. امریکا غواړي چې کیف په راتلونکو میاشتو کې له روسیې سره پر اوربند موافقه وکړي، نو په اوکراین کې د انتخابات وشي. چنو کې وای احتمالي انتخابات ښایي د اوکراین له سیاست او په سو میاشتو کې هلته د جګړې ختمولو په برخه کې د امریکا له هڅو سره مرسته وکړي. په دې اړه د مشال رادیو د خبرونو مرکزي څانګې د راپور مهمې برخې وړاندې کوو، خو د یوې اړوکې د میرستو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د اوکراین او روسیې ترمن جګړې زر پایته رسولو لپاره ژمنې هغه وخت نوی شکل خپل کړ کله چې د نوموړي استازي ویل د دوی اداره غواړي چې د کال تر پای کیف ټاکنې وکړي او په ځانګړې توګه که اور بند وشي. د کیت کیلوګ دا سرګندونې د اوکراین په سیاست کې یو تودا او حساسه مسله راپورته کړه، ځکه چې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د امریکا هڅې مخ په زیاتېدو دي او روس هڅه کوي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د غیر قانوني ولسمشر بللو سره بې اعتبار کړي. کیلوګ د فروری په لومړۍ نیټه رویټرز خبري اجانس سره په مرکه کې ویل چې په اوکراین کې باید ټاکنې ترسره شي او د اوربن تړون وروستو هم ترسره کیدی شي. د نوموړ په خبره دا هغه سدي چې په سو میاشتو کې ترسره کیدی شي. کیلوګ زیاته کړه چې ډیر جمهوریت هیوادونو د جنگ په وختونو کې ټاکنې کړې دي. ټرمپ د ولسمشری کمپاین پر مهال ویلي وو کچري منتخب شي نو د لوړې مراسمو لمخ کې به د اوکراین جګړه پای ته ورسوي، خو په دې اړه لکس ویلي دي چې څنګه. خو هغه وړاندیز کړی وو چې کیف او ماسکو دواړو سره به د سزا او جزا چلند وکړي تر څو د خبرو میسته کینوي. د سان دیګو دولتي بوندون کې د سیاسي چارو پوها میخائیل الکسیف وای چې د ټرمپ اداره د ټاکنو مسله په دې هله راپورته کول غواړي چې دا به د خبرو اترو پروسه اسانه کړي، خو هغه ویل دا د روسیې په حق تل لشي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په وار وار ویلي دي چې ماسکو خبرو اترو ته تیار دی، خو پوهان نظر لري چې هغه په خنډ د خبرې نه کوي. دوی دا ویره هم لري لدې کار سره روسیې نور وخت اتر لاسه کول غواړي چې په اوکراین کې نور ځایونه قبضه کړي. الکسیف وای ک پوتین د امریکا اداره د سو نور میاشتو لپاره مصروفه وساتي نو د جګړې په میدان کې نوري لاسته راوړنو لپاره به خپلې هڅې ګړندې کړي. پوتین په وار وار ویلي چې زیلینسکي د سولې تړون لاسلیک کولو واک نه لري او ادعا کوي چې هغه غیر قانوني دی، ځکه چې د هغه 15 کلنی موده د تیر 2014 کال په مارچ میاشت کې پایته رسیدلې ده او باید مئی میاشت کې ټاکنې شوي وي. زیلینسکي د 2022 کال په فروری میاشت کې د روسیې یرغل په پیل کې ماشالله نافذ کړی و چې تر اوسه دوام لري. په اوکراین کې د انتخاباتو مسله لدې پلوه هم پیچلی ده چې له هغه هیواده 6 میلیون زیات خلک بهر هیوادونو ته مهاجر شوي دي او نږدې 4 میلیونه په هیواد کې دننه بیکور شوي دي. شاوخوا 1 میلیون امنیتي ځواکونو سره کومک کوي، نو دا هغه سدي چې د انتخاباتو مسله لا نوره پیچلی کوي. زیلینسکي هم دغه خبرې د فروری په 4 د برتانی خبریال پیرس مورګن سره په یو مرکه کې کړې وي. د کیلوګ د سرګندونو وروستو د زیلینسکي یو مرستیال رویټرز خبري اجانس ته وویل که د ولسمشر ټرمپ د ادارې د هغه پلان یوازې اوربند او ټاکنې وي نو دا یو ناکامه پلان دی. پوتین به یوازې د دې دو شیانو څخه ونه ډارېږي. زیلینسکي او د هغه حکومت وای چې د اوکراین لپاره قوي امنیت ضمانت به د هر ډول اوربند یا سولې تړون لپاره یو مهم شرط وي. د تیرونه پرسته د سفر پر مهال د اوکرين پخوانی ولسمشر پیترو پوروشینکو چې د 2019 کال په ټاکنو کې زيلنسکي ورته ماته ورکړې و او په راتلونکي سیالي کې احتمالي سیال دی د جګړې په منځ کې د ټاکنو د ترسره کولو مفکوره رد کړې او ویل چې د دې ګټه پوتن ته رسیږي. پوروشینکو ویل چې پوتن به د ټاکنو کمپاین کې د روسي د کمزوري کولو لپاره پروپاګاندا کوي. په واشنگټن کې سيډنيز مرکز ویلسن انسټیټیوټ کې پوها او په انډیانا ریاست کې د بال سټیټ پوهنتون پروفیسر سرګي ژوک د مشال رادیو خبر مرکزی سانګې ته ویل چې کرملین کولی شي د ټاکنو پر مهال د هیواد د بی ثباته کولو لپاره د اوکرين دننه خپل ځواکمن تبلیغات او د روسي پلوه عناصر وکاروي. په اوکرين کې د زيلنسکي شهرت هغه وخت زیات شو کله چې ځواکونه د 2022 کال منی کې د روسي څخه سیمه بیرته ترلاسه کړي. خود جګړې سلور کاله پوره کیږي او روسي په ختیځ کې نور سیمې ترلاسه کړي نو د زيلنسکي شهرت کم شوی دی. په هند دریز دری چې جرنال ویلری زا لوژنی چې د یرغل په لومړي دوه کلونو کې د اوکرين دفاع سارله د زيلنسکي لپاره تر ټولو باوري ننګونې په توګه ګوري. د اوکرين ولسمشر د 2023 کال په فروری کې دا مشهور جرنال لدن دی ګوښه کړی وو. مقامي رسنیو په هغه وخت کې راپور ورکړی وو چې زيلنسکي د جنرال د احتمالي سیاسي حلو په اړه اندېښمن وو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو تاسې غوږی. په انکارا کې د افغانستان سفارت پرون د ترکیې بهرنیو چارو وزارت ته سپارل شوی دی. سفارت د فروری پر 15 په یو بیان کې ویلي چې د ترکیې د حکومت پریکړې او د طالبانو د حکومت د فشارونو له وجې اړ شوی چې د جمهوریت نظام د ډیپلوماټانو فعالیت پای ته ورسوي. د ترکیې او د طالبانو حکومتونو لا په دې اړه رسمن سند ویلي. خود طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي مشر زاکر جلالی په خپل ایکس باندې لیکلي چې په انقرا کې به سیاسي استازي کار کوي. یوه با خبري سرچینې پرون د نوم نو خول په شرط مشر لوي تویل چې په سفارت کې د طالبانو ګمارلو درې ډیپلوماټانو کار هم پیل کړی دی. نور تفصيل فريده سیال راکوي.
دا ترکی په پلازمین انقره کې افغان سفارت د پنځشنبه په ورځ رسمن د خپل ډیپلوماټیکو فعالیتونو د پای ته رسیدو خبر ورکړی دی. دغه سفارت د چهارشنبه په ورځ د ویلمې په خبرولو سره ویلی وو د طالبان لخوا د ترکیې پر حکومت او په د هیواد کې د افغان سفارت پر کارکونکو د فشار په پایله کې کوربه هیواد پریکړه وکړه چې په دې سفارت کې د تیر جمهوریت د کارکونکو ماموریت پای ته ورسوي. د دې لمې په یو برخه کې راغلی د پریکړه د کوربه هیواد د صلاحیتونو او د ویانا کنوانسون پر بنسټ شوی او افغان سفارت د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ته سپارل شوی دی. په ترکیه کې افغان سفارت د فعالیتونو د دوام او د قونسلي خدماتو د وړاندې کولو لپاره د پریکړه مهمه یاده کړې ده. لدې وړاندې وی به خبري سرچینې چې نه غوښتل نو په راپور کې خبر شي. ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو د تیر جمهوریت اشپاک ډیپلوماټان له هغې ډلې په ترکیه کې افغان سفیر محمد امین رامین خپل ماموریت په دې سفارت کې پای ته رسولی او پر ځای شپږ نور ډیپلوماټان چې درې تنه یې د طالبانو لخوا ګمارل شوي کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د راپور تر خبرېدو په دې اړه چې آیا د طالبانو حکومت بعد د سفارت ته نوی استازي ورواستوي او کنه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي مشر زاکر جلالی پنځشنبه نوښته پر خپل ایکس باندې په خاني ټوئیټر لیکلی په انقره کې به د افغان سفارت فعالیتونه دوام ولري او د دوی سیاسي استازي به هلته کار کوي او فعالیتونه به دوام ورکړي. و موږ غوښتل په دې اړه په ترکیه کې د افغان سفارت سفیر محمد امین رامین نظر هم وپوښتو خو هغه زموږ پوښتنې د راپور تر خبرېدو ځواب نه کړي. خو په ترکیه کې د تیر جمهوریت د ډیپلوماټانو ماموریت پای ته رسول او کوربه ترکیه هیواد ته د دې سفارت سپارل په څه معنا دي؟ د نړیوال اړیکو پوه هاشم وحدتیار وایي ترکیه له طالبانو سره د خپل اړیکو پراخه ول غواړي.
ترکیه د هغو افغان سیاستوالو کوربه ده چې د طالبانو مخالفین دي. که چېرته ترکیه له طالبانو سره په اړیکو کې تعادل رامنځته نه کړي او د طالبانو ډیپلوماتان ونه مني، دا به په دې معنا وي چې ترکیه د طالبانو د مخالفو کسانو تر شا ولاړه ده. نو په دې دلیل ترکیه غواړي طالبانو ته وښيي چې موږ ستاسو ډیپلوماتان منو څو قونسلي فعالیتونه جاري وساتل شي.
دا وحدتیار په خبره په ترکیه کې د طالبانو د ډیپلوماټانو منل د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده، او د طالبانو د کړنو او هغو اصول او قوانینو لمخې چې پر خوځو افغانانو وځ کړی د رسمیت پیژندلو موضوع د ترکیه په اجنډا کې نشته. پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو څخه باندې درې کاله تیریږي، خو د ترکیه په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ریډیو تاسو غوږی. د استرالیا د بشری مرستو ټولنې په خوست کې له 1500 بي ځای شوو او کډوالو کورنیو سره د ژمنو توکو مرسته کړې ده. منتظمین وای چې د مرستو په ترلاسه کوونکو کې نمای له گاونډي هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي او نور داخلي بي ځای شوي خلک دي. دوی وای پرون یې هرې کورنۍ ته خواړه د سونګ توکي او جامې ورکړي. طالبانو حکومتي چارواکي وای چې په خوست کې تر شپږ زره زیاتې کډوالې کورنۍ میشت دي چې اقتصادي حالت یې کمزور دي. نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې رپورت کې.
خوست د افغانستان له هغو سیمو ده چې د داخلي کډوالو او له ګاونډیو هیوادونو د نویو راستنه شویو مهاجرینو زرګونه کورنۍ پکې میشت دي او هغوی د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د بشری مرستو ټولنې استازي نصرالله شینوار مشال رډیو ته وویل
مرستې په وو قلمو باندې مشتمل دي چې غذایی مواد یې 15 کیلو اوړه دي، 10 کیلو وریجې دي، 1 کیلو بوره ده، او همدارنګه 15 لیټره غوړ دي، او غیر غذایی مواد چې کوم دي 50 کیلو لرګي دي، او همدارنګه دوه دانې کمپلې دي او شپږ عدد جامپرې دي.
په خوست کې مش کډوال چې د استرالیا د بشری مرستو ټولنې دفتر مرستې ترلاسه کړي خوخي څرګندوي او وایي دوی د سرپناه، خوراک او پوښاک توکو لاړی رمرستو ته اړتیا لري. د خوست اوسیدونکو وکیل خان وویل
په کورج میثنر مرسته وشو د خلک ډیر غریب دی، افغانستان ملت ضرورتاله کړه دلې دی، ماجر غولې دي څن نه لري، نور رحمال نه تمبل در خلک ته پیو کټه دود وکړي دي. نو موږ مطلب دی نړۍ نه دا غوړو چې میثنر مرسته وشي، د غریبونو سره مرسته وشي او ښه په ترتیب راځي.
د مرستو ترلاسه کوونکو کډوال زیاتوي کچیر دوی ته په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې کاري فرصتونه برابر شي نو دوی پر ځان بسیا کې دایشي. لاغه پرته دوی لپاره د خپل کورنۍ د اړتیاو پوره کول ستونزمن دي. د خوست یو بل اوسیدونکو یار محمد ویل
نړیوالو مؤسساتو مداو غوښتنه ده چې خلک ډیره جزون دي، غریبون دي، بیکور دي، بیکسم دي، موږ دا غوښتنه ده چې خلکو سره باید مرستي وشي.
په خوست کې مش داخلي بيزای شوی کډوال او هوا ته نوی راستنی شوی مهاجر داسې مهال د خوراک او پوښاک په برخو کې بشری مرستو ته خپل ډیر اړتیا په ډاګه کوي چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي کوونکې اداره یا اوچاوای په 2015 کال کې به په افغانستان کې نږدې 30 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا ولري.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
مشال رادیو ته تاسو غوږی. د مالکند د شخصي تعلیمي ادارو ټولنې په صوبه کې د نهم او لسم ټولګو د کلنې آزماینو د ځندبلو مخالفت کړې دي. دوی پرون په منګور کې خبري غونډې ته ویل د کار سره د زده کوونکو نور زده کړې اغیزمنېږي. دا تر غیر سوده چې د خیبر پښتونخوا تعلیمي بورډونو د فروری پر 15 په مارچ کې د روجې لوجې کلنې آزماینې یا امتحانونه تر اپریل وځندبلې. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورت کې.
د ملکن ډیویژن شخصي تعلیمي ادارو پرایویټ سکول منیجمنت اسوسییشن مشرانو منګوره کې خبري غونډه کې خبريالانو ته ویلي چې صوبای حکومت د شخصي تعلیمي ادارو د مشورې نه بغیر د نهم او لسم ټولګي امتحانونه په داسې حال کې یو میاشت وروسته کړي چې پکې د شخصي تعلیمي ادارو برخه او یا پیسه ده. د یادې ټولنې مشر امجد علي شاه ویل چې زیاتره تعلیمي ادارو د کال سلیبس جوړ کړی وي او په زرګونو زده کوونکي هم په دغه ترتیب د امتحانو تیاری کړی وي.
نهم لسم چې د لیټ شو یو لسم د لسم د اٹومیټیکلی لیټ شو، ایم ڈی کیټ دی اٹومیټیکلی لیټ شو، یونسو چې کم دی نو ډیر یونسو هغه اعلان هم کی زمونږ ډیر سټوډنټس د دې ایگزینس پلیټ کې دوه په وجه باندې هغه پاتې شي.
د سواد شخصي تعلیمي ادارو اتحادیې مرستیال صدر صدر علي په دغه محل ویل چې د هیواد په نورو برخو کې د ټاکلې شوې نیټې مطابق د مارچ په میاشت کې د نهم او لسم ټولګو امتحانونه اخیسته کیږي. د سره بعد د خیبر پښتونخوا زده کوونکي د کالجونو او نورو تعلیمي ادارو کې داخلو سره متاثر کیږي.
د سمر بورډ شری په ټول پاکستان کې د دیو کمیټي دا انټر بورډ کوارډینیشن کمیټي نه دا 5 مارچ یونو دا دغه کمیټي فیصله چې په ټول پاکستان کې بعد د بورډ امتحان چي دي دا په یو تاریخ شروع کیږي. نو کزمون دا صوبتي وزي نه هغه سيزي بیا خراب کو پدې کې صرف د امتحان خبره نه پدې کې سلو بیسټ ایگزام چې د نقل چي دا غي روکتام شي.
خبري غونډه کې ناس د خیبر پښتونخوا شخصي تعلیمي ادارو اتحادیه خزانچی سواقان رستم مشال ریډي تویل چې د امتحانونو رسته کې دوه سره به پاز د کونکو او د هوی په مور پلار هم بد اغیز پریوزی.
اوس چې مزید په دې کې وخت تیری کې د سره ماشوم چې دی هغه منټری او ټارچر کیږي. هغه ځان تخپل یو ایم خو د لګوس پرس کې د ماشوم چې میټریک نه فارغ شي نو هغه د اف اس سی د لپاره تیاری کوي، مطلب مختلف اکیډمیز ګوري چې پای کې اډمیشن والی مختلف کالج سره رابطه کوي، نو دا پلانینګ چې دی دا غو مطلب داره خراب شي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د پروري په 15 نیټه د روزي میاشتې لوجه د نهم او لسم سالانه امتحانونه یو میاشت غزولو تجویز وړاندې کړي چې په خبر تعلیمي بورډ پاغي اړبانه پریس ریلیز جاری کړي. په تازه خبري غونډه حکومتي موقف لا نه دی راغله. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشارو ته تاسې غوږی قسم ټولیزی رسنۍ یا سوشل میډیا د معلوماتو تفریح او خپل رائے د اظهار درسنګ د خلکو لپاره د کاروبار یو وسیله ګرځیدله، خو پر دغه شبکو نظر لرونکي ځینې پوهان وایي چې پر فیسبوک، انستاګرام او ټیک ټاک بعضی ځوانان د پښتنو د کلتور، روایتو او اخلاقیاتو خیال نه ساتي، چې لوجی نه یوازې دوی په خپل بیلاری کیږي بلکې هغه ازرګونه نور ځوانان هم بیلاری کوي چې دوی ګوري. پوهانوی پکار دا چې ټولنیز رسنۍ د ټولنې د پرمختګ لپاره وکارول شي. په دې اړه نور تفصیل د پیښوره خالد نیاز راکوي چې د ټیک ټاک د یو کاروونکي په غږ پیلېږي.
رسومه په ټیک ټاک کې خلک زیاتې دل نو خلکو په کین دا کنزل سٹارټ کړی. بیا کنزل دا وجه ده چې نن سبا په ټیک ټاک کې هغه کس چلیږي چې کم کس
د مردان اکسا وای دی دوه کال وړاندې ټیک ټاک باندې لایف پروګرامونو کې برخه اخیستل شروع کړل. چترینا دیتا گٹا ہم کھیدلا اکسا وائی اسنی وقت کے پر ٹک ٹاک غیر اخلاقی خبری کولے شی
پہلا منت کی تیما تقریباً 80-90 دغشان اباسری. بیا ما ہر ویک 50-60,000 اباسری دا ٹک ٹاک لائیو نا. خو چکل رو رو ٹک ٹاک بیا پا پاکستان کی خلکو تا پتو لگی دا بیا خلکو سیمون رو رل دا باہر نو آغا سیمون با واچول بیا با خلق لائیو رات لل جسو نا پا ٹک ٹاک کی خلق زیادی دل نو خلکو پا کین دا کنزل سٹارٹ کری. بیا کنزل دا وجہ دا چھے نن سوا پا ٹک ٹاک کی آغا کس چلی گی چھے کم کس غلط خبری گئی.
دا شانگلی سیمی دا رسنو یو فال افسر افغان وائی لبد مرغا پا اسنی وقت کی چھے پا ٹک ٹاک کی کم جبا کارول شي نو هغه اخلاقی نه ده.
د دې چونکه دغه کنزل مارو ته یا د چ کم سزاګانه ورکه پنشمنت نو دغه ورته پیسې ملاويږي نو دیو کلم دا احساس نه کوي چې مونږ یو قامی خیانت کوو، مونږ خپل جبه بیلو خپل کشران چې کوم دی نو هغه ته سپکه جبه ورکو. تاسو یقین وکي هغه ورځ ما کاته یو ماشوم نو هغه د یو بل کس سره ناسي هغه مشروم ډېر لوی کنزل ماري دا ماشوم دا غنا یو لس درجه بر کنزلو کی هم دغه ټیک ټاک دی دا ډېر خپل پلیټ فارم هم کې دی شي ټولنیزې رسنۍ دی مونږ ډېر په ساحوتو کارولې شو په دې باندې مونږ خپل آنلاین بزنس مخکې بوتلې شو.
د مخابراتو ادارې پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتھارټي یا پی ټی اے تیر کال دسمبر کې یو راپور جاری کړو چې تر مخې دی هواد کې د یوټیوب استعمالونکو شمیر 9.1 کروڑ ده. همدغه شان 6.4 کروڑ خلک فیسبوک باندې موجود دي. راپور تر مخه پاکستان کې د ټیک ټاک استعمالونکو شمیر 15.7 کروڑ ده. ٹک ٹاک استعمالونکو کی 88% سڑی او 20% خزی دی. د مردان لیکوال او شاعر اکبر ہوتی وائی پر ٹک ٹاک استعمالی دن کی جبا د زوان کل اخلاقیات تا زیان رسائی دیوائی بائت ټولنیز رسنۍ د ټولنې پرمختګ د پاره وکارولی شي.
دا په شان زمنګ چې کوم اخلاقي اقدار دي دا بالکل لغې پزده منلې. دا په ټیک ټاک باندې غواړم چې په دې لړکی قانون سازي وشي او دغه قانون سازي په ذریعہ باندې د مخه ونیول شي.
د ټولنیزو رسنو فعالان وایي سوشل میډیا نه صرف د خبرو اترو او د رائے د اظهار یو ارزانه ذریعہ ده، بلکې د دې د لارې اولس کې پوها راوستو سره سره گٹی ہم ترلا سکی دلیشی. خالدہ نیاز، مشعل ریڈیو، پیخبر.
د مشعل ریڈیو د جمعی ورځی 19 خبرونی
د مشعل ریڈیوی مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنری گڑے
په یو بجا
تاندے ہیلی
په دونی مو بجو
د مشعل پنو
په دریو بجو
حجرہ
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
مشال لري تاسو غوږی د روانه غړې د اخري رپورت په لور ساس پام را ګرځوم. په اسلام آباد کې د امنیتی موضوعاتو په یو سلنیز مرکز وای پتیر جنوري میاشت کې په پاکستان کې یو ځل بیا د وسلوالو بریدونو کې زیاتوالی درغلی دی. د دې ادارې معلوماتو لمخې په هغه حمله کې 2500 زیات کسان وژل شوی دي. پرستو کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د نامنې پیخي زیات شوی دي چې خلکو په اندېښنې هم خول دي. حکومت او فوج وای چې امنیت ترجمن دي. تفصیل عظمت اشاره کوي.
اسلام آباد کے دشخڑو او امنیت سیڈنیز مرکز پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کانفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز وائی پمل کی دا تیر کال دا دسمبر پر نسبت تروان کال دا جنوری پر میاش کی دا وسلوالو پر بریدونو کے 2% زیات والے راغلے. یاد ادارے دا فروری پڑمبے اونے کی جاری کڑی خپل راپور کے وائی چې دا کال 2015 دا جنوری پر میاش کی سلور اویا وسلوال بریدونو کے 215 کسان مڑے شوی دی. چپکی دا یادی داری مشر عبداللہ خان مشال ریڈیو ته ویل چې د جنوري د میاش په وسلوالو بریدونو کې د سلو نه زیات کسان جوبل شوی هم دي.
جنوري 2025 میں ایک خاص فینامینا یہ نظر آیا ہے
په کال 2015 د جنوري په میاش کې په خیبر پختونخوا کې د اغوا یا د تختولو په کیسونو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه پیښې په شمالي او په جنوبي وزیرستان ټنګ او لکی مروت کې مخې ته راغلی دي او دا د کال 2014 نه پس اړومبه داسې میاشت ده چې په کې د تختولو پیښې ډیر زیاتې سیوا شوې.
اپریل 2000 کسی بھی ایک مہینے میں سب سے زیادہ اغوا کے واقعات ہیں.
پی آئی سی ایس ایس پخپل راپور کے وائی چې جنوری پمیاش کې یوازې په خیبر پختونخوا کې شپږ سلوی خوصلوال بریدونه شوی چې پکې 19 بریدونه په قبایلی ضلعو کې شوی. د ادارې په وینا دغه بریدونه کې 15 کسان مړه شوی دي. په پیښور کې خبریال ارشد یوسفزئی مشال ریډیو ته ویل چې په یخ موسم کې د وسلوالو بریدونه د زیاتېدو یو وجه به پاکستان کې دننه د دوی استوګنی دي.
د دې په شا باندې یو وجه خدا کې دی شي چې د تحریک طالبان پاکستان چې کوم غړي دي چې کوم دغه فایټرز دي هغه اوس هم د افغانستان نه په غرونو کې په پټو لارو باندې پاکستان ته تګ را تګ جاری ساتي. اگر چې د دوی په کم بارډر کراسنګز دي تورخم شو یا بولدک شي یا داس نور لار دي پای باندې دوی را تګ ناممکناتو ته رسېدلې دي. هلته کې پاکستان ډېر ښه سیکورټي میکانیزم دی خو دوی بیا هم پټ پناه په داسې لارو باندې راتلی شي چې کوم د فورسز د نظر د لاندې نه وي یا هلته کې د هغوی موجودګي نه وي. دویمه دا خبره ده چې پاکستان چې کوم فورسز دي دوی ډېر عملیات وکړه په مختلف ځایونو کې دوی عملیات روان دي او مونږ بارها دا راپورونه اورو چې ځای په ځای باندې دغه ترهګر دوی نشانه کړي ټارګټ کړي دي خو بیا هم د دوی پټ پنا سپورټ ډېر زیات دی او هغه داسې سپورټ وي چې د دوی څخه خاص ځای نه دی معلوم. د دوی یو سنټر نه وي. دوی اکثر حملو کې او پناه شي دوه کسان درې کسان په موټر سایکل باندې راشي حمله وکړي نو دغه هم یو وجه کې دي شي چې د دوی دا حمله کمیږي نه. بلکې مونږ وګورو نو مخکې به په جمی کې دغه حمله کمیدلې او څنګه چې به په افغانستان کې د فورن فورسز خلاف د افغان طالبانو سپرنګ اوفنسیو یا په سپرلي کې به هغوی عملیات سیوا کول دا شنته کې به ټي ټي پی هم کول خو دا ځل په جمی کې هم د دوی حمله د دوی کاروایانې کمې شوې نه دي. نو دا ښایي چې د دوی په پاکستان کې پریزنس په داسې ځایونو کې پریزنس ډېر دی چېرته چې دوی ته حرکت کول تګ را تګ کول مشکلات نه لري.
پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز په خپل رپورٹ کې وایي چې بلوچستان کې د جنوري په میاشت کې سلیریش وسلوال بریدونه شوي چې پکې 55 کسان مړه شوي دي. راپور زیاتوي چې تیر کال 2023 په آخري ورځ وسلوال برید کې 13 د سیکورټي فورسز کارکونکو مړه شوي دي. په اسلام آباد کې خبريال نظر الاسلام مشال ریډیو ته ویل چې باید د پاکستان حکومت ته د افغانستان حکومت سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره مذاکرات وکړي.
چې کله نه په افغانستان کې د طالبانو اقتدار راغلی دی نو هغې نه پس په دې حملو کې سوا والے راغلی دی او هغې بنیادی وجه هم دا ده چې هلته کې زموږ افغانستان کې چې کوم طالبانو حکومت دی هغوی سره تعلقات هم خراب دي او مونږ د هغوی سره چې کوم د ملیټنسی باره کې کوم ایشوز دي هغه په صحیح توګه باندې ایڈرس کولو کې هم ناکامه یو. نو همدا وجه ده چې هلته نه حملې چې کومې دي هغه ورځ په ورځ سیوا کیږي. بل طرف ته که موږ وګورو نو یو جوائنٹ میکانیزم نشته زما په خیال کې لیک آف کوآپریشن چې کوم دی هغه ډېر زیات سیوا دی د ټولو ادارو ترمنځ. همدا وجه ده چې د ترهګرۍ خلاف یو مؤثر حکمت عملي چې کوم ده هغه تر اوسه پورې نه ده مرتب کړی شوی.
پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سټڈیز په خپل راپور کې وایي چې په کال 2016 کې 950 وسلوال وجلی شوی وو. اداره وای چې په کال 2016 کې وسلوال بریدونو کې 30% زیاتوالی راغلی او د مرګونو شرحه 21% سیوا شوې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.